کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې نوی کال مو په خوښۍ او پیل کړی وي، خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. نن د نوي 1400 لومړي هجري لمریز کال د وري یا حمل لومړۍ نیټه یا د نوروز ورځ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې نوروز په رسمي مراسمو نه لمانځي او نه هم نن عمومي رخصتي ده، خو که خلک دغه ورځ لمانځي دوی مخه نه نیسي. دغه راز یو شمېر جګپوړو امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړې او د سولې او سوکالۍ هیلې کړې دي. د اسلامي همکاري او د کانفرنس سازمان یا او آی سی د بهرنۍ او چار وزیران سبا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کوي. د دغې دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې چې اسلام آباد کې جوړیږي، د پاکستان صدر اعظم او د دې هیواد بهرنۍ او چار وزیر د غونډه په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري د هڅو لپاره مهمه بللې ده. د اوکراین حکومت په پام کې لري چې له کلا بند شوي ماریوپول ښار څخه د خلکو د ایستلو لپاره په لسګونه بسونه ولیږي. د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ویرشچوک ویلي چې نن دوشنبه به دغه ښار ته نږدې 50 بسونه ورسیږي. اټکل کېږي چې په کلا بند شوي ښار ماریوپول کې به 350,000 کسان راګیر پاتوي. د اوکراین چارواکو په دغه ښار کې د یوې انساني غمیزې د احتمال خبره کړې ده. بلور ته د اوکراین د صدر اعظم مرستیاله وایي هیڅ سوال نه پیدا کېږي چې اوکراین دې په ماریوپول کې وسله پر ځمکه کېږدي. ایرینا ویرشچوک نن سهار وختي ویلي د تسلیمېدو او پر ځمکه د وسلې ایښولو بحث هیڅ مطرح نه دی. هغې زیاته کړه چې دوی له مخکې په دې اړه روسیې لوري ته اطلاع ورکړې ده. روسیې پرون یکشنبه له اوکراینایي ځواکونو وغوښتل چې په بندري محاصره شوي ښار ماریوپول کې خپله وسله پر ځمکه کېږدي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د جمعې په ورځ پولنډ ته سفر وکړي چې له ولسمشر اندري دودا سره پر اوکراین د روسیې د یرغل په باب خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې د دې سفر د پلان خبر ورکړ. او د بورکینا فاسو په ختیځ کې پرون یکشنبه لږ تر لږه 12 سرتیري په هغه حمله کې چې شک کېږي افراطي وسلوالو به کړي وي ووژل شول. امنیتي چارواکو د فرانسې د خبري اژانس سره خبرو کې د حملې خبر تایید کړی دی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې تاسو له دغو مسئلو خبرو. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو دا ژمنه څاري چې د نجونو ښوونځیو ته له نوروز وروسته اجازه ورکوي او کنه. نن د نوي لمریز کال لومړۍ ورځ ده. مزار شریف کې د معمول خلاف د نوروز رنګونه نشته.
د نوروز لپاره سکال په مزار شریف کې کوم رسمي مراسم نه دی نیول شوی.
د کندوز ابدان دښتې ته مهم بیایو.
دلته میلې لپاره راغلی او څنګه چې ګورو شاوخوا ته په لسګونو کورنۍ خپل بچیانو سره خپل فامیل سره راغلی دي.
اوکراین روسیې ته د کلا بند شوي ماریوپول ښار د تسلیمېدو وړاندیز رد کړ. دویمه نیمایي 25 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې. د نوروز جشن او پر لګول شوي بندیزونه پکې څېړل کېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د خبری ټولګې د سر موضوع دا چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي نړیوال مرستندویان چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو اړوند مرسته کوي باید د بشري حقوقو په برخه کې ټولو اندېښنو ته په دقت پام وکړي او دا ستونزې هوارې کړي. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې د نوي ښوونیز کال د پیل سره سم خپور شوی لیکلي وبلیدل شي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي او سږ کال له نوروز وروسته د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي او کنه. د بشري حقونو د څار سازمان په خپل راپور کې مالی مرسته کوونکو ته څلور سپارښتنې کړي چې څه ډول د نجونو او ښځې د تعلیمي سکتور د پروژو ملاتړ وکړي. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نوی ښوونیز کال د پیل سره سم د بشري حقونو د څار سازمان وایي لا معلومه نه ده چې طالبان به د ټولو نجونو او ښځو پر مخ ښوونځي پرانیزي او کنه. د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د مارچ په 23مه یعنې د چهارشنبې په ورځ به په ټول افغانستان کې تړل شوي ښوونځي چې څه د 500 میاشتې کېږي دروازې یې بندې دي بیرته پرانیزي. د بشري حقونو د څار سازمان دا نیټه د طالبانو لپاره یو حیاتي ضرب الاجل بولي او وایي باید د افغان نجونو او ښځو لپاره باکیفیت زده کړو ته د بشپړ لاسرسي ملاتړ وشي. د سازمان په خپل تازه راپور کې زده کړو ته د نجونو او ښځو د لاسرسي او د دوی د حقونو د خوندیتوب په اړه د د افغانستان د خوونی سکتور سره مالی مرسته کوونکو ته څلور وړاندیزونه کړي. په دې وړاندیزونو کې راغلي بسپنه ورکوونکي د افغانستان خوونی سکتور سره مالی مرسته کوونکي باید له تعویز پرته د تعلیمي بهیر مالی ملاتړ وکړي، د هغو ټولو نه حمایت وکړي چې د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه کوي، د زده کړو له حق څخه د دفاع لپاره د ګواښ سره مخ شوي افغانانو تر څنګ ودرېږي او خوونې او روزنې ته د لاسرسي ټول اړخونه وڅاري. د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو څنګ مسؤلې هیدربار ازادي رادیو سره خبرو کې وویل تعلیم ته د نجونو او خوځو د لاسرسي تر څنګ دا ټکي هم باید په پام کې ونیول شي.
ارکیا د چخونکو ته معاش ورکړل شي، له خونکو او انجونو سره زور زیاتای، د طالبانو له لوري په نصاب کې بدلون او د خځینه خونکو کموالی هم مهم ټکی دي. امداراز له فراغت وروسته خځې کولای شي دندې ترلاسه کړي، ځکه که چیرې میرمنو ته لکه د ووس په څیر په بیلابیلو برخو کې د کار اجازه ور نه کړل شي، دا د انجونو او د هغوی د کورنۍ روحیه کمزوري کوي چې د دوی له زده کړو ملاتړ وکړي.
د بشری حقوقو څار سازمان په دې د لسمخیز راپور کې لنډیوالو مرستندویان وغوښتل شوی چې د خوځو تعلیم یوازې د خونځو د دروازو پرانیستل نه دي، بلکې د بشری حقوقو اړوند نور مسایلو ته هم باید پام وشي. د طالبانو حکومت د پهنې وزارت بیا وایي دوی د نجونو او خوځو زده کړو ترجمان دی او د مارچ په 23مه یعنی د چهارشنبه په ورځ به ټول خونځي پرانیستل شي. د دې وزارت وایان عزیز احمد ریان ازادي رادیو ته وویل د خونځو د بیا ځلي پرانیستل لپاره ځانګړي مراسم پلان شوي. طالبانو واکتل دویم ځلی رسیدو وروسته په افغانستان کې د نجونو او خوځو پر مخ خونځي وتړل، خو په دې اړه د پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو وروسته یې وویل پر یوې طرحې کار کوي چې په بشپړېدو سره به خونځي بیرته پرانیسي.
و مریدل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو هغه ژمنه څاري چې ویلې دي له نوروز وروسته به نجونو ته هم د خونځیو دروازې پرانیزي. بل ورته د اسلامي همکاریو د کانفرنس سازمان یا او آی سی د بهرنیو چارو وزیران سبا په اسلام آباد کې جرګه کیږي او د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د دغې دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د پاکستان صدر اعظم او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر دا غونډه په افغانستان کې د روان ستونزو د هواري لپاره د هڅو مهمه برخه بللې. تفصیل په دې راپور کې.
سبا به اسلام آباد د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو کانفرنس د سازمان د یوې بلې غونډې کوربه وي. د اسلامي همکاریو کانفرنس سازمان یا او آی سي په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا به په 24مه غونډه کې چې د مارچ له 22مې تر 23مې د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې جوړیږي د افغانستان په روان وضعیت او په دې هیواد کې د دې سازمان د هڅو د پراختیا پر موضوع خبرې وکړي. او آی سی دا غونډه د تیر کال په ډسمبر کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو تر فوق العاده غونډې وروسته دوهمه مهمه غونډه بللې او ویلي دي چې د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم ته په زلونو د افغانستان له خلکو سره د پیوستون څرګندولو تر څنګ پر هغې ژمنې چې د دې سازمان غړي دولتونه به له دې هیواد سره سولې، ثبات او پرمختګ ته په رسېدو کې مرسته کوي ټینګار کړی دی. د اعلامیې له مخې نوموړي دغه راز له غړو هیوادونو، اسلامي مالي مؤسسو او شریکانو غوښتي چې په دې هیواد کې د اړو خلکو لپاره بشري مرستې ګړندۍ کړي. د تیر 2023 کال د ډسمبر په 19مه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د دې سازمان په فوق العاده غونډه کې د ځینو نورو مواردو تر څنګ دغه راز پرېکړه شوې وه چې دا سازمان به له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو وجهي صندوق جوړوي او د دې هیواد لپاره به ځانګړی استازی ټاکي. د دې پریکړې له مخې د دې سازمان د بشري کلتوري او د کورنیو د چارو مرستیال طارق بخید د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکل شوی چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه هم کتنه ترسره کړه. د اسلامي همکاریو سازمان د غراس په کابل کې دفتر هم پرانیستی، خو دا سازمان تر اوسه نه دی توانیدلی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو وجهي صندوق فعال کړي. د موضوع ته دوه اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق بخید پاکستان او افغانستان ته د سفر په مهال هم اشاره وکړه او د دې سازمان غړي هیوادونه یې وهڅول چې په اوس وخت کې چې په میلیونونو افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري ژر تر ژر دغه وجهي صندوق فعال کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تېرې اونۍ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې دا غونډه له دې پلوه مهمه وبلله چې د ده په خبره په اوس وخت کې زموږ په سلګونو زره افغان وروڼه او خویندې له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې
دا وای مونږ مو مسلین راغلی ډرامې سبتو هغه چې وخت وشي وا او وای لا لا پرېږ دی دا پرېږ دی دا هغه دی مسخره بازان دی
او نوې کال له ازادي رادیو سره یو ځای ونمانځي.
د نوروز اړوند زینو مسلو ترازو په افغانستان کې خلک نوروز او د نوې کال پیل په جشنونو سره لمانځي، خو سږ کال دغه جشنونه کمرنګ ښکاري. په ځانګړي ډول په لرغونی بلخ کې په دې ولایت کې به هر کال د جنډې پورته کولو مراسم ترسره کېدل چې له کابل او نورو ولایتونو به ورته خلک او چارواکي ورتلل. د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف یو اوسیدونکی فرید احمد طوفان له ازادۍ راډیو سره خبرو کې په دې اړه وایي.
د نوروز لپاره سکل په مزار شریف کې کوم رسمي مراسم نه دی نیول شوی، رسمیت شته دی، ادارې خلاص دي او پوانتونونه هم داسې پرانیست دي. کوم رسمي مراسم د حکومت لخوا نه دی نیول شوی، اما په انفرادي توګه خلک جوپی جوپی له کورونو وتلي دي او روزه هم د خلکو پر مخ خلاصه ده. خلک کولی شي روزې ته لاړ شي وګرځي. نو د جنډې د پورته کولو لپاره هم کوم پلان کوم تدبیر نه دی نیول شوی، مګر خلک په انفرادي توګه جوپی جوپی وزي او دا ورځ نمانځي. البته د پخوا په څیر په نوروز کې ګڼه ګوڼه نشته دی، او له نورو ولایتونو نه چې په تیرو کلونو کې به میلمانه راتلل سکال تقریبا هغه په نشت کې حساب دی، میلمانه نه دی راغلی. او په ښار کې هم هغه پخوانی ګڼه ګوڼه نشته، ډیر لږ خلک له کورونو راوتلي او دا د دې ورځې لمانځنه کوي.
طوفان صاحب، په نورو کلونو کې به په مزار شریف کې خصوصا امنیتي تدابیر ډیر سخت و، ځکه چې له نورو ولایتونو به هم کسان ورته راتلل. نن سهار چې تاسو د ښار وضعیت وکوت، څه حال دی په مزار شریف کې؟
او امنیتي تدابیر هم د عادي ورځو په څیر نه دی، ځای ځای چک پاینټونه زیات شوي دي، او همداراز د ښار مرکز خواته او روزي خواته تللي سړکونه د موټرو پر مخ بند دي. یوازې پلي خلک تګ راتګ کوي، نورې لارې د موټرو پر مخ بند دي. امنیتي تدابیر نیول شوی دی نسبتا، خو هغه ګڼه ګوڼه او هغه پخوانی شور نشته دی په ښار کې. هغه پخوانی شور چې په نوروز کې و، خلک بچي په سړکونو کې، په پارکونو کې، په روزه کې دننه میلې کولې او په آزاده موسیقي به یې غږوله، نڅاوې به یې کولې، یعنی هغه میلې اوس نشته دي.
د مزار شریف اوسیدونکی فرید احمد طوفان چې هلته د نوروز په کمرنګه رنگونو غږیده. نن د نوی لمریز کال لومړۍ ورځ ده چې خلک دغه ورځ د نوی پیل او د نوروز په توګه په جشنونو او میلو لمانځي. د نورو کلونو په توپیر بیا سږ کال د کندوز ابدان دښتې ته د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال مو په خپل راپور کې دغه سمسورې دښتې ته بیایي.
پسرلی پر رسیدو سره د کندوز ابدان دښتې ته د خلکو تګ راتګ زخته زیات شوی دی. د نوي کال تر پیل لا وړاندې دغه سمسورې دښتې ته د کندوز له بیلابیلو سیمو او له نورو ولایتونو ورته خلک د تفریح او منظرو په خاطر راځي، او په هرې څنډه کې اټنونه وي، میلې وي، او د دښتې په فضا کې د خوښۍ انګازې خپرې وي.
دلته میلې لپاره راغلی او څرنګه چې ګورو شاوخوا ته په لسګونو کورنۍ خپل بچیانو سره خپل فامیل سره راغلی دي او دلته میلې کوي. نو دا د دې ښکارندوی ده چې وضعیت نظر پخوا ډیر ښه شوی ده. پخوا به دونه وضعیت خراب و چې موږ د ښار د مایز نه د باندې نه شو وتلی.
د کندوزیانو په وینا په تېر یوې نیمې لسیزې کې د جګړو او امنیتي ننګونو له امله دغې سمسورې دښتې ته چې نه یوازې د کندوز بلکې د مل ختیز زون تفریزای بلل کیږي ډیر کم خلک ورته راتلل. 15 کلن سید روف چې له خوس ولایت څخه د کندوز ابدان دښتې ته د ساتیرۍ لپاره برېښنایي زنګوګانې راوړي وایي.
بس دا د پسرلي هوا د پسرلي موسم ده، دلته موږ د ابدان ته راغلي یو، دلته موږ د لپاره د ساتیرۍ لپاره هغه راوړی ده. چاتو بالک زنګو ورته وایي دا خلک میلې ته راځي، اوس ول چا امنیت ته امنیت بېخي ډېر شوی ده.
د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی 30 کلن محمد سلیم چې له خپلو ملګرو سره د ابدان دښتې ته د میلې په خاطر راغلی دی هم وایي چې سږ کال په دښته کې د خلکو ګڼه ګوڼه زخته زیاته ده.
نور د کلونو توپیر دا دی چې 15 کیلومتره مزل به هم چې کوو دو طرفه د جنګ خطر و، اوس الحمدلله ډېر امنیت دی او کولی شي د شپې او د ورځې خلک لاړ شي ورشي میلو. ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې د ابدان یو بهترینه دښته ده په ټول افغانستان کې، او راشي چکر ووایي که هغه شپه که ورځې، الحمدلله هم امنیت دی، هېڅ خبره نشته.
د کندز امنیتی چارواکي هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتی ځواکونو د نوي کال لپاره پوره چمتووالی نیولی او خلک کولی شي په ډاډه زړه هرې خواته چکر ولاړ شي.
د افغانستان بلې څنډې ته ورځو، هرات ته. هلته هم د نوروز په اړه خلک سره راټول شوي او ځینې غوښتنې هم لري.
د هرات ولایت د کرخ ولسوالۍ په یوه تفریحي سیمه کې خلک د طبیعت ښکلا کتو ته راغونډ شوي او د شپېلۍ له زړه راښکونکي غږه خوند اخلي تر څو د شنه طبیعت بیا راژوندي کېدل ونمانځي. سمیره هم له خپلې کورنۍ سره دلته راغلې تر څو د پسرلنیو غوټیو له راسپړېدو خوند واخلي.
نوروز در تضاد با اسلام نی،
نوروز له اسلام سره په تضاد کې نه دی. نوروز داسې یو ورځ ده چې پسرلی کیږي او ټول ځایونه شنه کیږي او اسمکه سمسوریږي. له همدې امله موږ شکر کولو لپاره شنو ځایونو ته راځو او دا ورځ لمانځو.
د نوروز منځنه له میلاد زر کاله پخوا وخت ورګرځي. هغه مهال د سیمې ټولو هیوادونو د لوی آریانا په نوم یو ځای د غورز د طبیعت د بیا راژوندي کېدو په توګه منځله. سیرونکای او لیکوال عبدالغفور لیوال وی نوروز د آریایانو لرغونی طبیعي جشن دی چې د کال د نوې کېدو او د خیرازی پیغام لزان سره راوړي.
نوروز د آریایانو یو خورا لرغونی طبیعي جشن دی چې د طبیعت د خیرازی سمسورتیا او د کال د نوې کېدو د کرکیلې د حاصل او د سمر د ترلاسه کولو زیره لزان سره لري.
د هفسین په بڼه د اوو ډوله میوو تیارول، په افغانستان کې د سخی جنډې پورته کول، تفریحي سیمو او د غرونو لمنو ته تک، هغه پخوانی دودونه دي چې په افغانستان، ایران، تاجکستان، آذربایجان او د سیمې په نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د سمنک په خول د نوروز د منځلو یو بل پزره پورې دود دی. د نوروز په شپو کې خزي سره راټولېږي او د دې سندرې په وایلو سره په ګډه سمنک پخوي.
وسم ورزو د سیمه او نړۍ ته د موضوع ته اوکراین روسیې ته د کلابند شوی ماریوپول ښار د تسلیمېدو وړاندیز رد کړی دی. تفصیل احمد تکل در اوروي.
اوکراین نن د مارچ په 21مه د مسکو هغه غوښتنه رد کړه چې وایي جنوبي ښار ماریوپول د روسیې ته تسلیم کړي. دا ستراتیژیک ښار له څو ورځو راهیسې د روسیې ځواکونو لخوا کلابند شوی. د روسیې پوځ اوکراین ته د مسکو په وخت د سهار تر 5 بجو مهلت ورکړی و چې ماریوپول تسلیم کړي او ژمنه یې وکړه چې په بدل کې به یې د ملکي وګړو د وتلو لپاره دوه بشري دالیزونه پرانیزي. روسانو نه دي ویلي چې که اوکراین دا غوښتنه ونه مني څه به وکړي. د روسیې له بیګانۍ غوښتنې وروسته د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ویرشچوک نن سهار وویل د تسلیمۍ او د وسلو د ایښودو امکان نشته او زیاته یې کړه چې دا موضوع یې لا له مخکې روسیې ته رسولې ده. د ماریوپول ښاروال پیوتر اندریوشینکو هم تیره شپه د تسلیمۍ امکان رد کړ او پر خپله فیسبوک پاڼه یې ولیکل چې دا وړاندیز همدا اوس ردوي او د روسانو د مهلت پای ته رسېدو ته انتظار نه کوي. په ماریوپول کې چې د پلان له مخې نن به ملکي وګړي ترې ووځي، کوڅه په کوڅه جګړې روانې دي. روسیا د ازوف سمندرګي پر غاړه پر دې پراته ښار بمباري کوي او په دې ترڅ کې پرون یو ښوونځی چې شاوخوا 400 کسانو پناه پکې اخیستې وه په نښه کړ. چارواکي وایي چې د ښوونځي ودانۍ نړېدلې ده او دا احتمال شته چې تر کنډوالو لاندې خلک پاتې وي. د دې حملې د تلفاتو شمیر تر اوسه نه دی معلوم. د ماریوپول اوسیدونکي چې له جګړې مخکې شمیر شاوخوا 400 زره و، له تیرو دوو اونیو راهیسې په داسې حال کې چې خواړه، اوبه، د سونګ مواد او نور ضروریات نه لري په جګړو کې ایثار پاتې دي. روسیا د دې ښار د نیولو هڅه ځکه کوي چې له کریمیا ټاپو وزمې سره وصلېدای شي. روسیې کریمیا په 2014 کال کې له اوکراین څخه ونیوله او د خپل قلمرو برخه یې کړه. د راپورونو له مخې د روسیې پوځ پرون په پلازمینه کیف کې هم پر یو لوی بازار بمباري وکړه او ویل کیږي چې یو شمیر کسان په کې مړه او ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې یو ځل بیا خپل روسیال ولادیمیر پوتین ته د خبرو وړاندیز وکړ او وی ویل چې دای خبرو ته چمتو دی. زیلنسکي ویل چې له خبرو پرته دا جګړه پای ته نشي رسیدلی.
له خبرونو ور اخوا
نن د 1400 لومړی مریض کال د حمل لومړی نیټه او د نوي کال لومړی ورځ ده. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو هله خی چې په دې کال کې به له سیاسي اقتصادي پلوه په خپل پخو ودرېږي او وایي چې د بیکاری کړکېج به هم حل شي. زینو دغه کسانو پریکړه کړې چې نوروز ل خپل کورنۍ سره یو ځای په شاندارو مراسم ولمنځي. خو ځین نور بیا وایي چې د بیوزلۍ له امله یې د نوي کال د لمانځل لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د څوار لاسو یو لمریز کال لمړی ورځ ده. ساکل په داسې وخت کې دا ورځ راورسېده چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده او د دوی له لوري لا هم د دغې ورځې د نمانځنې لپاره کوم رسمي غبرګون نشته. هر کال د نوروز لپاره نږدې ورځو کې کابل له ګڼې ګوڼې او شور ډک وي، خو ښایي ساکل د تیرو کلونو په اندازه نه وي. کم شمیر خلک ښکاري چې د نوروز د جشن د نمانځنې لپاره په بازار کې په پیر او پلور بوخت دي. هفت میوه، کبان، جلبی او نوې جامې د نوروز د نمانځنې له وسایلو دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې 45 کلنه نجیبه وچ میوه په لاس د کبانو یو دکان ته راغلې. ازادي راډیو ته وویل
نوروز ده، هفت میوه اخیستی وو، اوس تصمیم لرو که مایی جلبیانو اخلو. تصمیم لرو چې کارکونه ته ورسو، تفریحګاه ته ورسو او د نوروز نه ښه تحلیل وکړو.
خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د بېوزلۍ او بېکارۍ زیاتوالي د نوروز جشن یو شمېر خلکو ته بې معنا کړی دی، ځکه نه د کوم څه د پیرلو توان لري او نه هم د دې ورځې د نمانځنې د خرڅ. د کابل ښار اوسیدونکی 23 کلن جمیل وایي د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او د طالبانو له بیا واکمنېدو سره بېکاره سوی دی. د جمیل په شان لسګونه نور کسان هم له ورته وضعیت سره مخامخ دي او وایي چې د افغانستان د سیاسي بدلون وروسته یې اقتصادي وضعیت خراب سوی او ډیره یې بېکاره سوي دي. 23 کلن احمد یو له هغو کسانو دی چې تیر کال یې په بېوزلۍ کې تیر کړی دی. د نوې کال په مناسبت د سبزیجاتو او میوو پیرل، د کبانو تیارول او د نویو جامو اخیستل، کوژدن سویو کسانو ته ډالۍ اخیستل او د کب او جلبیو ورول، زیارتونو او تفریحي پارکونو ته تلل، د کاغذ پران لوبه او نورې دودیزې لوبې د افغانانو د نوروز له دودونو څخه دي. په پخوانیو حکومتونو کې د نوروز پر رسیدو سره د پخوانیو حکومتونو د چارواکو لخوا ځانګړي چمتووالي او د نمانځنو مراسم نیول کېدل. د هیواد په پلازمینه او لویو ښارونو کې ځانګړی امنیت نیول کېده او د نوروز د نمانځنو لپاره به ځانګړی کمیسون ټاکل کېده. هغه څه چې ساکالې څرک نسته، دولتي او خصوصي رسنیو به هم د نوروز لر رسیدو مخکې د نوروز ځانګړي پروګرامونه چمتو کول. طالبانو د نوروز د مراسمو د نمانځنو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې، خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دا ورځ له اسلامي لارښوونو سره سمون نه خوري.
راتلو در سره ډیر خوخی راوړي په خوشحال باندې د قدر د نوروز. ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، تفریحي او ټولنیز خبرونه لري. نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره ولمانځي. په کونړ کې خبریالان وایي چې له وروستیو بدلونونو سره وزګاره شوي او ترڅنګ خصوصي رسنۍ هم د اعلاناتو د نشتون له امله له ستونزو سره مخامخ دي. په دې ولایت کې د خبریالانو د ملي ورځې د لمانځنې پر مهال د رسنیو ګڼو کارکوونکو برخه اخیستې وه چې ورته اندېښنې څرګندې کړې او له چارواکو یې د پاملرنې غوښتنه وکړه.
خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو غونډې ته په ویناو کې وویل چې په هیواد کې د نوي بدلون راتګ سره زیاتو دندې له لاسه ورکړي او د هرې ورځې په تیرې دوی ستونزې زیاتېږي. په کونړ کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې استازي فضل واحد افکاری ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې د خبریالانو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. رسنیو خپل فعالیتونه محدود کړي دي او خبریالان یې فکر کړي دي. رسنۍ هم په داسې حال کې دي چې تای په خله کې ده، هغه سی په خوانی اعلانات نشته چې رسنۍ په ولاړې وي. د کونړ د جرنالستانو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
طالب چارواکو په یاد ولایت کې د خبري اعلانو کړنې وستایلی او ډاډ ورکړ چې دوی د ستونزو د هواري په لټه کې دي او هر اداره مکلف ده چې جرنالستانو ته د معلوماتو په ورکړه کې همکاري وکړي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دای چې هر ځای تتلل غواړي په کونړ ولایت کې، کوم ولسوالۍ کوم غر ته او کومې علاقې ته تتلل غواړي، ان شاء الله هغې ته به د تللو زمینه او د خبر ترلاسه کولو لپاره هر قسم مسایل د هغې به حل کېږي. او د دې نه موږ ډېر منون کیو چې د کونړ ولایت هرې پیښې ته دی ځان رسوي او هر ځای کې هغه کوم مشکل چې مخې ته راځي هغه رسنیز کوي او مرکز ته رسوي. موږ دې ته د دغې ورځې تبریک وایو.
په کونړ کې په داسې حال کې د خبریالانو ملي ورځ لمانځل کېږي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته په ټول هیواد کې له 623 رسنیو څخه 318 د اقتصادي او نورو ستونزو له امله تړل شوي او تر 2500 زیات خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیروزګاره شوي.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
د افغانستان د مالیه په خوانی وزیر په واشنگتن ډی سی کې ټیکسی چلوي. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین لیکلي چې خالد پاینده امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ ته ویلي چې اوس د اوبر ټیکسی چلوونکی دی. هغه زیاته کړې چې که په راتلونکو دوه ورځو کې 50 ځلې خلک په ټیکسی کې یوسي، $95 انعام به ترلاسه کړي. ګارډین د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له قوله لیکلي چې پاینده په یوه شپه کې د 6 ساعتونو لکاره شاوخوا $1.5 عاید ترلاسه کوي. 40 کلن پاینده د افغانستان د لری کړل سوي ولسمشر اشرف غنی د مالیه وزارت سرپرست و او د دې سفارت لپاره د امریکا د $6 میلیارد بودیجې څارنه یې کوله. په مقاله کې راغلی چې دی د پخواني حکومت تر سقوط مخکې له افغانستانه وتلی و. واشنگتن پوسټ سره په خبرو کې پاینده پر دې خوښنۍ څرګنده کړې چې د مالیه د وزیر په توګه یې دنده ترسره کړې ده. هغه زیاته کړې چې ډېرې سختۍ لیدلې او دا چې دوی بریالي نسول په دې ماته کې دی هم شامل دی. د افغانستان جمهوری نظام په زمري میاشت کې سقوط شو او طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل. له هغه راهیسې 8 میاشتې کېږي خو هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ډیری اقتصاد پوهان وایي چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی او ملګری ملتونه اټکل کوي چې تر 40 میلیونو ډیر خلک د لوږې له خطر سره مخامخ دي. یکشنبه او د 14 هجري قمري کال وروستۍ ورځ د خوشحالۍ له نړیوالې ورځې سره برابره وه. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په همکارۍ په نړۍ کې خوشحالي په نوم یو راپور خپور شوی و. په دغه کلنی راپور کې افغانستان د 149 هیوادونو د جدول په پای کې راغلی دی. راپور وایي افغانستان مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي د یاد جدول په پای کې و. په راپور کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له خلکو د ناخالصو عوایدو، د فساد د کچې او د فردي ازادیو غوندې معیارونو په اړه پوښتنې شوي. د نړۍ د خوښۍ د راپور له مخې فنلند په پرله پسې توګه د 4م کال لپاره د نړۍ تر ټولو خوشحاله هیواد بلل شوی دی. د اکسفورد پوهنتون او ګالپ انسټیټیوټ په ګډون یو شمیر نورو بنسټونو په دې مفصل راپور کې مرسته کړې ده.
اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
السلام علیکم، احسان الله درمان د ننګرهار ولایت د چتهار ولسوالۍ سره تاسو سره پلیکم. زه د اوسنی حکومت د مشرانو څخه خاص ډول د اوبو برېښنا او زراعت وزارت د مسؤلینو څخه جدا هیله کوم او دا خپل حق ګڼم چې دوی باید د زراعت په برخه کې خصوصا د اوبو د بندونو، سربندونو او کانالونو د جوړولو هغه پلان تطبیق کړي کوم چې د شهید داود خان د حکومت پر وخت په نظر کې نیول شوی و. ځکه چې داود خان حکومت هم کوم خاص بهرنی مالی ملاتړ نه درلود. والسلام، زنده باد ازادي راډیو.
السلام علیکم، ورسره مې چې تا نه جوړې سره ته شې شپه ورځ په خیر ده. نو مساکلا د ولسوالۍ ځنګ ته ومه اواله ما سوال تماش مې دی سره. سلامونه یی چې مو ومه نه یا خدای دې افغانستان کامیاب کړي، خدای دې د اسلام داله کامیاب کړي. الله دې مو ساتي. شکر باید وکړو په ګر افغانستان کې امنیت ته. شکر دعاوي وکړو مسلمانانو ته. بیا به اړیکې سره نیسو. السلام علیکم.
سلام، ما سمیم د کندهار ولایت د سرپاړې یم.
زما د افغانستان د مجاهد ولس خدا هیله ده چې خپل د ملي ارزښتونه د نړیوالو پر وړاندې ټیټ را نه ولي.
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ:
00420221234.
اوریدونکو د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو، 12:30 بجې شوې. وړاندې درته 19 بحث 25 دقیقې لرو. د نوروز په اړوندو مسایلو او محدودیتونو خبرې پکې کیږي. کوربه احمد تکل دی، هیله ده چې بحث تر پایه واوري. خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. نن د نوی 14 لومړی هجری لمریز کال د وری یا حمل لومړی نیټه یا د نوروز ورځ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې نوروز په رسمي مراسمو نه لمانځي او نه هم نن عمومي رخصتي ده، خو که خلک دغه ورځ لمانځي دوی مخه نه نیسي. د اسلامي همکاریو د کانفرانس سازمان یا او آی سي د بهرنیو چارو وزیران سبا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کوي. دا غونډه په اسلام آباد کې جوړیږي. تر غونډې مخکې د پاکستان صدر اعظم او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر دا غونډه په افغانستان کې د روان ستونزو د هواري لپاره مهمه هڅه بللې ده. د اوکراین حکومت په پام کې لري چې له کلابند شوي ماریوپول ښار څخه د خلکو د ایستلو لپاره په لسګونه بسونه ولیږي. د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ویرشچوک ویلي چې نن دوشنبه به دغه ښار ته نږدې 50 بسونه ورسیږي. اټکل کېږي چې په کلابند شوي ښار ماریوپول کې به 350,000 کسان راګیر پاتې وي. د اوکراین چارواکو په دغه ښار کې د یوې انساني غمیزې د احتمال خبره هم کړې ده. بلورتا د اوکراین د صدر اعظم مرستیاله وایي هیڅ سوال نه پیدا کیږي چې اوکراین دې په ماریوپول کې وسله پر ځمکه کیږدي. روسیې پرون یکشنبه له اوکراینی ځواکونو وغوښتل چې په بندري محاصره شوي ښار ماریوپول کې خپله وسله پر ځمکه کیږدي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د جمعې په ورځ د پولانډ ته سفر وکړي چې له ولسمشر اندري دودا سره پر اوکراین د روسیې د یرغل په باب خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې د دې سفر د پلان خبر ورکړ. او د بورکینا فاسو په ختیځ کې پرون یکشنبه لږ تر لږه 12 سرتیري په هغه حمله کې چې شک کیږي افراطي وسلوال به پکې دخیل وي ووژل شول. امنیتي چارواکو د فرانسې له خبري اژانس سره خبرو کې د حمله خبر تایید کړی دی.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د بحث تموزه احمد تکل هرکلی کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. نن د وري حمل لومړۍ نیټه د کال لومړۍ ورځ ده. له پیړیو پیړیو راهیسې دا ورځ په افغانستان او شاوخوا اسلامي هیوادونو کې د نوروز د ورځې په توګه لمانځل کیږي او په ترڅ کې مذهبي مراسم هم شامل دي. په مزار شریف، کابل او د هیواد په ډیرو نورو سیمو کې د حمل لومړۍ نیټه چې مبدا یې د اسلام د پیغمبر د هجرت د ورځې شمسی المریز کالیز دی د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. د طالبانو حکومت که څه هم رسمن د دې ورځې د لمانځلو یا نن لمانځلو په اړه څه نه دي ویلي، خو دا یادونه یې کړې ده چې دا ورځ به د حکومت په رسمي چوکاټ کې رسمن نن لمانځل کیږي. نو آیا د دې ورځې لمانځل حرام دي که مجاز؟ په دې اړه نن په دې خپرونه کې بحث کوو. دوه میلمانه لرو. ډاکټر عاطف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس دی چې همدا شیبه راسره وصل دی. دوهم میلمه هم پر لاره دی، هڅه کوو چې تماس ورسره ټینګ کړو. خو اوس چې ډاکټر صاحب مختار راسره دی، بحث له دوی سره پیلو. ډاکټر صاحب، مخکې ما یادونه وکړه چې طالبانو رسمن د دې ورځې د لمانځلو یا نن لمانځلو په اړه څه نه دي ویلي. آیا د دې معنا دا ده چې اسې چې ځینې کسان ډېر سخت مخالفت کوي د طالبانو حکومت دومره جدي د نوروز له لمانځلو سره مخالف نه دی که څنګه؟
اول خو سلام تاسو ته او ستاسو له تاریخه د افغانستان ملت ته او اغلو ته. زما پاند او باور داده چې د افغانستان اسلامي نظام یا اسلامي امارت د خلکو حساسیتونو ته قدرنو سترګو ګوري. نوروز د افغانستان په تاریخ کې ډیر غټ ریښه لري. د افغانستان، تاجکستان، ایران او نور ملکونو کې ډیر ښه ریښه لري. لبره ارخه طالبانو دلته دوه اصل ته کتلې، هم هغه نوروز خلکو ته اجازه ورکړي چې دوی هر څه چې کوي د خلکو دودی دود ته او دستور دی او ته احترام کوي، په سترګو ګوري. لبره ارخه چې نوروز یو اسلامي ریښه نه لري نو دوی نه دل مانځلې، هم د خلکو حساسیتونو ته په درنو سترګو کتلې او هم هغه اسلامي ایدیولوژي ته چې دوی ورته معتقد دي هغه ته احترام شوتلې.
بله ډاکټر صاحب، تاسو یاست سره؟ ها ډېر ښه. او که د خلکو یا د ځینو کسانو د ځینو افراطي نظریاتو بحث تر شو ډاکټر صاحب، دلته موږ وینو مخصوصا پر ټولنیزو شبکو اوس د نوروز منزل په یو مطلق فتوا باندې حرام بلل کیږي، دا نظریه له کوم ځای راځي؟
زه فکر کوم چې داسې مسائلو ته باید د افغانستان اوسنی موجوده نظام په ډیر نرمو او ښه لهجه ورته وګوري. وجه دا ده چې دا نوروز د افغانستان په خلکو کې ریښې لري او یو افراطي فتوا نشي کولی داسې یو ستر بهیر چې په کړیو کې د خلکو په منځ کې وجود لري هغه له منځه یوسي. بهتر به دای چې موږ نه داسې فتوا او ته توجه وکړو، او له بل اړخه څومره تبلیغات چې په سوشل میډیا کې د اوسنۍ نظام پر ضد کېږي هغه تبلیغات هم حقیقت نه لري. حقیقت دا دی چې اوسنۍ نظام مسؤلیت لري چې د خلکو دود، دستور، کلچر، فرهنګ تکو قدرنو سترګو ګوري، او دا د نظام د بقا لپاره هم شدی او افغانان به هم د نظام تکو قدرنو سترګو ګوري. مونږ په دې مطمئن یو چې هر نظام مخالف او موافق لري، خو په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان نفع یا ملي منافع دا دی چې دغه دود او دستور او کلچر ته قدرنو سترګو وکړي.
بل زما سوال دا و ډاکټر صاحب چې دغه نظریات له کوم ځای راځي؟ آیا دا د طالبانو مخالفین دي که موافقین؟ هغه کسان دي چې غواړي طالبان به ثباته کې، د طالبانو واکمنی به ثباته کې، او که دوی رښتیا د طالبانو د نظام خواخوږی دي؟
فکر کوم په هر ټولنه کې افراطیت حضور لري، په هر جریان او په هر حزب کې لري، که هغه په چپیانو کې وي، که په راستیانو کې وي، که په طالبانو کې وي، که په هر ډله کې وي. خو د طالبانو په منځ کې ځینې خلک داسې شته چې غیر مسؤولانه خبرې کوي، او د دغه غیر مسؤولانه نتیجه ډېر خراب وي. ځینې خلک مثلا بل ځای کې ناسي او فتوا صادر کړي، هغه معلوم هم نه وي، آدرس معلوم نه وي، له چا طرفه راغلي، هغه سوشل میډیا ته هغه فتوا اخلي. دلته تاسو پوهیږئ چې نړیوال کچه د طالبانو پر ضد ډېر غټ تلویزیونونه کار کوي، فعالیتونه کوي، او دروغو خبرو ته لابی کوي، او په همدې لحاظ یو ملت د ویشلو خبرې کوي. زه په دې اند باور یم چې نوروز د افغانستان خلکو کې ریښې لري او افغانستان خلک لمانځي. مونږ هم ټولو ته وایو چې دغه نوی کال ته تاسو ولمانځئ، اما کله که د اسلامي احساساتو او عقایدو پر موضوع ورته پر باندې بحث کوو، د بحث مو به بل افاده شي.
مننه. زمونږ دوهم میلمه له بده مرغه موږ نشو کولای چې تماس ورسره ونیسو. خدا ده چې په دې خبرونه کې تاسو درنو اوریدونکو ته بلنه درکو. په تقریبا څه کم شلو دقیقو کې چې د دې خبرونه تر پای پورې پاتې دي، ستاسو نظر هم اخلو. ډاکټر صاحب مختار هم را سره ده، او به ګورو چې ستاسو نظریات د نوروز د ورځې په مناسبت څه دي. د ازادي راډیو د ټلیفون شمیرې زه تاسو ته یادوم: 00 24 12 شپږ څلوېښت صفر یو، او بل شمیره ده 00 24 12 شپږ څلوېښت صفر یو. پنځه صفر یو تکرارو می صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس پنځه څلوېښت صفر یو. تاسو قدرمن اوریدونکي په دې خپرونه کې ګډون وکړئ د نوروز په اړه، چې حرام دی که حلال، تاسو یې لمانځئ که یې نه لمانځئ، که یې لمانځئ په کومو دلایلو یې لمانځئ او که نه یې لمانځئ په کومو دلایلو یې نه لمانځئ. خپل نظر په دې خپرونه کې شریک کړئ. یو اوریدونکی لرو، ډاکټر صاحب، دا اوریدونکی به واورو چې څوک دی، له کوم ځایه خبرې کوي او نظر یې څه دی. مهرباني وکړئ، پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ښه راغلاست.
بخیر یې تبات شده ملمتن سلام من نیکی هیلی.
مهرباني، وعلیکم السلام، نظر مو وایست؟
دا ډېر ښه کار ده، موږ یې ستایو، موږ د هلمند خبره کوو.
څه نومیږئ او بخې څو کاله عمر لرئ؟
دوه ویشت کاله عمر لرم، مخلص نومیږم.
ډېر ښه. تاسو نوروز لمانځئ؟
و موږ یې بالکل نه.
په کومو مراسمو، څه ډول یې لمانځئ، څوک یې تاسو، یعنی کورنیو کې لمانځئ، له ملګرو سره یې لمانځئ، څنګه، چیرته ځئ، کوم مراسم لرئ؟
مراسم نو بس داسې و چې د شپو و، د شپې منطقې بس مزارت میاده په و، یو ډېر بخار و، یو شیان راسره باسو بس عادت میاده و، مازدیګر بېرته راځي.
ډېر الله، اوس هم چیرته تللي یاست که نه؟
مازدیګر اوس مو اراده ده، بس دواړه سره پیدا کوو.
ډېر ښه، تاسو ته ډېر ښه حمله او خو وخت غواړم. فقط یو ورستې پوښتنه چې کرا ته وایست، هغه کسانو ته چې فکر کوي نوروز حرام دی، ستاسو نظر څه دی؟
موږ دا وایس د لاندې پټواز نه کوي، شکر د تعلیمان ته، تر طالبانو ښه نظر دی چې هم خو غواړم نه درم کړی.
ډېر الله، ډېره زیاته مننه، تاسو ته ښه وخت غواړم. مختار صاحب، ګورئ چې په خلکو کې هم، په عامو خلکو کې هم د دې ورځې په باب خاص حساسیت نشته. یو دلیل دا هم دی چې د افغانانو تیرو نسلونو، د دوی پلرونو، نیکونو، غور نیکونو دا مناسبت منځلی دی، او دوی د خپلو پلرونو، نیکونو دودونو ته درناوی کوي. فکر کوي چې دغه نوي نظریات یا د فتواوې چې اوس رامنځته شوي دي، د دوی استدلال څه دی؟ څه وایي دوی؟ د پخواني خپل نه مني که څنګه، د پخواني دودونه نه مني که څنګه؟
فکر نه کوم چې هیڅ داسې یو انسان وي چې خپل پخوا ونه مني او خپل پلرونه او نیکونو تاریخ او ارزښتونه نفي کړي. خو تر کوم ځایه پرې چې زموږ هغه ابتدایي معلومات دا دی چې طالبانو ویلی چې د افغانستان خلک نوروز لمانځلی شي او دوی هم په دې کې هیڅ مشکل نه لري، اما دلته خو افغانستان اخترونه هم لري. ځینې زموږ په ټولنې کې ځینې علما شته چې د نوروز په هکله ځینې ستونزې لري او ځینې مسایل مطرح کوي، خو په ټوله کې د افغانستان اوسنی نظام چې پر افغانستان حاکم دی، دوی د نوروز سره داسې کوم رسمن مخالفت نه ده ښودلی. او بل دا ده چې دا خو د خلکو عنعنات دي، کلتور ده، دستور ده، او یو ټولنه پرته له خپل کلچر نه ژوندی پاتې کیدلی نشي. یو ټولنه باید هغه ارزښتونو ته په درنو سترګو وګوري، کوم ارزښتونه چې دوی د پلرونو نه او نیکونو نه د پیړیو نه ورته په میراث پاتې دی. نو په دې لحاظ زمونږ هم د افغانستان د اسلامي امارت نه مهیله دا دی چې دوی دې پر داسې حساسو مسایلو باندې د دقیق او عمیق توجه وکړي، تر څو د افغانستان د خلکو په منځ کې او د دوی په منځ کې واټن را نشي.
مننه.
هغه نظامونه
یو اوریدونکی لرو په لاین کې، ډاکټر صاحب، د خبرو ته بیا هم دوام ورکو، وګورو چې دا اوریدونکی څوک دی، له کوم ځایه خبرې کوي او څه نظر لري. مهرباني وکړئ، پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث دی. تاسو جوړ یاست؟ ملمنو خیریت ته
وخت
خیر. ډېره زیاته مننه، خبرونه ته ښه راغلاست. نوم مو ځان مو راته معرفي کوي او بیا مو خپل نظر ووایست.
عارف یم، تاسو ښه د زابل څخه تماس کړئ.
عارف خانه، ښه راغلی خبرونه ته. مهرباني وکي د باسونه تاسو واوریدل خپل نظر مو وای تاسو هم د نوروز په باب
نظر کوم دا غدا جناب سروان صاحب دا کوم ملمنه خبره وکوله چې باید دې لاندې کتو او ته کتر و داسې ونتی او نوروز ولمنځي او نوروز به هم د اسلام کې اساس نه لري په اسلام کې چې کوم یو ورځ ملمنځل کیږي هغه د اخترونو ورځ دی یا د جمعې مبارکه ورځ ده نو دا په اسلام کې اساس نه لري هاته کدی په دې عقیده باندې چې مثال دا روا ده یا جائز ده په دې باندې بیرشي دی چې په اصطلاح مړ بده کو پتا په نور باندې وو به څه وی د اسلام څخه ور باندې وځي نو دا که د دې به فریج په دې باندې خاني وونه وځي
زمونږ کارپو ډاکټر صاحب مختار نه دی ویلي خپل نظر نه دی ویلي دی وی چې د طالبانو حکومت له دې سره مخالفت نه دی کړی نو فکر کوي چې دا هم کفر دی
نا ګوره جناب سروان صاحب کوپر خو نه ده دا چې طالبانو نرم درې اعلان کړی دا هم په دې خطر باندې د خلکو احساسات راونه پرول چې دا ګوره په اسلام کې وکړه چې ابراهیم علیه السلام چې کله د الله پاک طرفه خلکو ته د توحید دعوت ورکړي هڅه خپل پلار ازر څه د توحید دغه ورکړي دعوت ورکړي نو خطور کسانو دا ورته ویل چې آیا تاسو د خپل د پلار او د لیکودو دین فریضي دول بیل پلی پریزه کدا د علا پاسه طرف علایو د شریک نه لري نن هم عین هغه مساله ده چې دلته په خلکو کې دا خبره ډیره منتشر شوې ده چې آیا تاسو وسه د خپل پلرونو او د لیکون عنانات چې دا په خوانو المنزله په خوانو په خوانو خلکو کو نور ګناوی هم کوي هاته شرک هم کوي نو آیا په دې باندې باید سره د پلار او د کفر دین چې آیا د علا د رسول پر دین باندې ولا چې دا خبره ډیره غلطه ده د نوروز ورځ په اسلام کې هیڅ اساس نه لري
عارف خانه د وطن ته خو اسلام ووس نه دی راغلی دا شلو کلونو یا اتو پنځو دریو کلونو کې یا اتم یشت مخ کې د وطن ته خو اسلام څوار لس سوا کال مخ کې راغلی د ټول تاریخ تاسو غلط بولی
بالکل
ګوره دا د اسلام د نه غلطی بولی دا څوار لس سوا کال فکر کوي چې اسلام د وطن ته نو راغلی درس ویلای وبخی څه شی مولوستی
ما درس تقریبا ډیر دیني تعلیمات څه ډیر هغه پوری لرم ما د ټول ما څومره مطالعه لرم په اسلام کې د لوی اختر او د کوچنی اختر ورځ دا د تیر مشرکینو د اسلام لپاره مخکې دا نوروز منځل کېدی دا وت یو خصلت هغه مشرکینو په مشکلات ده دا اوس هیڅ سانانه دی اوس هیڅ څنګه نه ده نو دا د تیر کوپر دی او شی د تفاعت د دا هیڅ ثبوت نه لري کې لري دا درنو محترم ملګرو څخه دا هله چې دې په دې اړه یا د قران آیات یا حدیث یا د یو صحابي قول یا د تابعین یا د تابع تابعین یا د ورته زمانه
تاسو یو وایست عمومی ګره عارف خانه عمومی احکام راته وای چې په دغه ځای د قران کریم کې راغلي
نه دي د قران کریم په دې کې دا نه دی راغلي لیکن البته په حدیثو کې دا راغلي دي حدیثو کې
کوم حدیث دی
ګوره دا تاسو دا پښتني ځل څه دی وای چې مثال توا کوم حدیث په یو نه به شماره په ډیرو حدیثو
کې اما کوم دی
نه
اما کوم دی کوم احادیث دی
هغه په دې حدیث کې د الله پیغمبر وای چې مثال په اسلام کې دغه دوه
کوم حدیث دی په کوم ځای کې راغلی وروره عمومي خبره مکه مشخص وای چې په دغه حدیث کې راغلی
ترمذی د صحاح کتابو څخه د حدیثو یو ډیر معتمد کتاب ده په دې کې د حضرت جابر بن موسی څخه حدیث را نقل شوی د صحاح دوته و دې سم دا چې د درنن محترم ملمنه کولای شي چې هغه ترمذی شریف ته مراجعه وکړي چې هغه حدیث ټول د واقعا نقل شوی ده په اسلام کې دغه دوی دغه چې دی دا مثال د اختر او کشنی اختر او لوی اختر دا د مسلمانانو د خوشحالي واجب دي او دا د نوروز دوز منزل دا مثال دا د هغه د څوار له څوار خل د مخه د مشرکین عمل ده او وسته مش کی دا یو خصلت پاته ده د مشرکین د وخت
سیدا تاسو فقط یو ورسته پښتنه تم جواب رانه کې چې تاسو درس څومره ویلای کوم کتابونه مولوستي دي کوم مدرسې او پوهنتونونه مولوستي
موږ نشو کولای چې تاسو ته خپل هغه شخصي معلومات وړاندې کړو. دا چې موږ تاسو هغه د اسلام له نظره کوم شن وړاندې کړل تاسو ما هغه پتاري موږ نشو کولای چې تاسو هغه کوم تاسو یا کوم څه درته
مننه. ستاسو تحصیل ستاسو شخصي معلومات دي او نه غواړي چې خلکو سره شریک کړئ؟ مننه. جواب مورانه غایب. ډاکټر صاحب مختار، ستاسو نظر.
اول خو اجازه راکړئ چې دلته د خبرې تصحیح ولرو. مونږ نه دی ویلي چې نوروز په اسلام کې ریښه لري، دا مونږ نه دی ویلي. او دویم موضوع دا چې فتوا ما ورکوي، فتوا د داسې یو مرجع نه اوسیږي چې هغه علماوی هغه د خلکو باندې فتوا ورکړي چې څوک مسلمان دی او که نه دی. زه شاید خپل ایمان پر ډیرو خلکو ور هم نه کوم، او زما ایمان پر خدای او پر قرآن او پر ورځ د آخرت دی. زه یو مسلمان یم. بنا دا د فتواګانو لړۍ مو ودروي. اوس په افغانستان کې تاسو د نظام حاکمان شوی، دا معنا نه دی چې تاسو په دې نظام کې هر څه مو چې زړه غواړي وکړي او ویسې کولی. که په زور وي نو په زور خو دلته ډیر داسې خلک راغی ښکاري بیرته مات شو. د خلکو سره د رحمدلۍ، شفقت، د ورورولۍ، د احترام خبره او یا د خلکو دود او دستور ته په درنو سترګو کتل دا د اسلام سره په مخالفت کې قرار نه لري.
ډاکټر صاحب مختار، د دې ورور د زابل نه عارف چې زنګ وهلی و، د دوی استناد په کومو احادیثو چې و او په کومو یعنی په کومو احکامو چې وو، او زمنن د دوی تحصیل چې متاسفانه مونږ ته یې ونه ویل چې د څومره درس ویلی، د څومره معتبر دی، یعنی څومره سړی کولای شي چې اعتبار پی وکي؟ ځکه د خلک راځي یو عمومي خبره درته کوي پرته له دې چې جزئیاتو ته ولاړ شي. یو عمومي خبره یا اورېدل، یعنی دوی په خپلو مسموعاتو باندې، یعنی په اورېدنو باندې ډېره اتکا کوي نسبت خپل مطالعې ته یا خپل نظر ته یا د علمي آثارو ته چې دوی باید لوستي وای چې نه دي لوستي.
زه په دې آن باور یم چې ځینې داسې افراد د یو ستر نظام د بدنامولو کوشش کوي. په خپلو کمو معلوماتو باندې ځان تر ټولو غټ فلسفي او فقهي بولي. حقیقت دا دی چې د اسلامي امارت پالیسی د نوروز په حق له تر کوم ځایه پورې چې موږ مطالعه لرو نرم پالیسی ښودلې همدغه بشي. که داسې خلک فتواګانې صادروي، ځان نه هر چیرې غیر مسؤلانه خبرې کوي، دا به تر ټولو زیات دغې اوسنۍ نظام ته په ضرر وي. بل خبر دلته دا ده چې که تاسو د افغانستان اسلامي تاریخ ولولئ، په دغه غټ غټ مجتهدین دلته حضور درلود، دلته ډیر غټ علما حضور درلود. هلته هم د نوروز په حق له ستونزې وې، اما د علما فیصله دلته ښه خلکو عنعنات یې پرېږدي. دا هېڅکله د ده معنا نه دی چې انسان د خپل دین او اسلام د شریعت په خلاف ودرېږي. هرګز داسې نه دی. موږ غواړو داسې منځنۍ لاره، د جمله مې تکمیل هم، داسې منځنۍ لاره غوره کړو چې په هغه کې د افغانستان د اسلامي امارت او د خلکو په منځ کې واټن را نشي. دا یو عالی مرجع داسې مسایلو ته کولی شي تحلیل وکړي. یو ساعت ټلیفون کوي، نه آدرس معلوم دی، نه شی موضوع وي، هغه موږ لپاره زیات اوتنتیک او قابل د قبول او قابل د باور نه دی.
مننه. یو بل اوریدونکی لرو. یو بل اوریدونکی په لاین کې دی، مهرباني وکړئ 25 دقیقې بحث ته.
مننه. سلامات وسه تاسو. سلامونه تاسو قدرمن معلومات او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه نیشلی وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. خیر الله.
خوشې مې چې سرلای په خیره پیل کړی وي. د نوې کال د غوړاجه په شاندار مراسم را پیل کړی وي. یو غوښتنه مې د ټول اوریدونکو ته خدا ده چې وڅنه په دې پرچا باندې پټوا مسادې روي دا چې ګرام ورو عارف جان د زابل څخه اړې کني ولې و چې نوروز د اسلام سره مرز نه وای چې ریشل لري یا نه لري، دغه باندې مرز نه غیر مرز دغه یو کلتور پاتې دی. یو د نوروز یا د نوې کال یو شادار مراسم مر په دل مازه چې نوې ګلان غوړي مر مې خوشحالي کوو، دغه باندې چې مر ته خوشحالي ده په خاني څخه خرافات ده. مر نو په اسلام باندې نه غیر چې دا یا ریشل لري یا نه لري، هغه مر اساس علمان ته پاتې دي کې لري هم بدیره توای او کې نه لري هم بدیره توای.
نو د فتوا په سابانه صدرې یو مهمه خبره کوي او دی باندې د ټول عالمانو رنگ بجیږي.
تاسو ځان معرفي نه کله کوم ځای نه خبرې کوي، نوم مو او څه کار کوي؟
زه محمود فیضی له کندهار ولایت څخه یو تن محصل یم. دا چې نن په خواز د تل په سیر پوهنتونونه رخصت و، خو مونږ نن چې پوهنتون ته ولاړم پوهنتون شروع و ټول درسونه هماغه رقم لکه په تل په سیر، خو مونږ محصلین ډېر مړاوي و درسو سره شوق نه درلود، ځکه په خوا دغه ورځ باندې دوی یا شاغه میلې د کندهار ولایت کې کړلې یا به د سشي صاحب زیارت ته تلل، هلته به د جنډي مراسم ترسره کېدل. مګر نن ټول محصلین نه و ډېر راغلي، چې په چیرې امتحانونه هم خلاصي وو هغه رخصت و، نوي محصلین ډېر نه و راغلي. نو د درسو سره فکر کوم زړه ماتوي که څنګه، یا به میلې ته تللي و دا چې حکومت په دې باندې تدابیر نه ونیولې او عمومي رخصتې نه وې اعلان کړې، دوی به خپله رخصتي کړې وه.
مننه. یوه خبره راته وکړي چې د تاسو مخکې د زابل نه د ورور عارف خبرې واوري دي او تاسو هم اوس د هغه یادونه وکړه، له داسې نظریاتو سره روزمره کله چې په درس کې یاست، کله چې په لار کې یاست، یا د ځوانانو په ډله کې سره کینه یو ځای کېږي، ډیر مخامخ کېږي؟
دا خو یوازې دی نه دی چې د مرتداد فتوایي صدرې دا د ټولو ځوانانو هغه محصلین هغه وهان خلک چې موږ راځو په ټولنه کې لري دا غو زړه نه ور ماکړي د درسونو څخه شو کوم ماکړي دي دا ستوایي لګي چې اته په خپل مکتب باندې موږ ستواله کول چې دا کافر چې مکتب مخته بچي ته دوی د کافر ستواپ لګول دا په وس یو ریواج را پات دي چې څو کلرس په اول ری د چات حساب لري دلی نه بیا د ستواله بیچ پلانکې یا کافر سو یا پلانکې مسلمان دي پلانکې دا چې مشرک دي پلانکې دي. چې نن د نوروز موضوع د یو ګرم موضوع راپورته سول نو دی خوراکي هغه څه چې اورېدلي و هغه ترمر پر راورسول فتواوې صادره کړلې، په دې باندې خصوصا نه کافر کېږي. دا چې یو حدیث کې راغلي دي چې څوک یو مسلمان ورو په بل باندې د کافر الزام وکړي په دې باندې هغه کلمه راسترګه کړه هغه مسلمان چې د کافر څه پینه و نو فراغ باندې نه کېږي په فراغ باندې راګر چې د خپل فراغ باندې کافر کېدای شي.
زه
دا توام چې د خپل خلې او خپل زبان سره احتیاط وکړي چې په دې سره نه وختایم کړه د دې ایمان ځای شي.
ډېر زیاته مننه. ډاکټر صاحب عاطف مختار د خبرونه په ورستیو دقیقو کې مخکې تاسو یو څه یادونه وکړه، یو څه سپارښتنې مو د طالبانو حکومت ته درلودي چې څه باید وکړي د دې لپاره چې خلک له ځانه لری نه کړي، په خاص ډول مخصوصا د نوروز او دیتا ورته نورو مراسمو په باب چې ډیر د زینو تندلارو نظریاتو له نظره لنجمن مسائل دي، په دې کې دوی څه ډول دریز خپل کړی یا کوم ډول موقف ونیسي د دې لپاره چې خلک هم له ځانه لري نه کړی او د هیواد هغه شتمنیو ته ارزښتونو ته هم درناوی وشي؟
خو تر ټولو د مخه د افغانستان اسلامي امارت ته مو عرض او سفارښتنه دا دی چې کوشش وکړي چې د په هانتون او د مدرسې په منځ کې واټن مراوړي او د دغه واټن لمنځوړلو لپاره کار وکړي. د خلکو هغه دستورات چې لکه نوروز دا او ځینې داسې حساس مسائل دي هغه ته په درنو سترګو وګوري. د خلکو سره د شفقت ترحم او د عاطفي او د اخلاق په ژبه نه کار واخلي. د افغانستان ملت تکول شوی، د پل شوی، تهدید شوی، تحقیر شوی، همدغه ملت چې تاسو په کورونو کې ځای در کول، ډوډۍ در کول، تاسو جامعې منځلې، تاسو قهرمانان بللې. نن یو وړی دی او خلک ځي ځان ته میلې جوړي، د دغه لپاره هم که تاسو مانی واقع کېږي نو بیا داسې وکړي د افغانستان یو چار دیوالي تاو کې ورنه یو زنجیر چې څوک د نه د باندې لاشي نه دننه راشي. بینان عرض مو دا دی، هیله مو دا دی چې د خلکو او د افغانستان د اوسنۍ نظام په منځ کې د واټن رانشي، دغه نظام د باید د ټولو افغانانو مشترک نظام وي او په دغه نظام کې هر افغان او هر مسلمان د باید په ځان وګوري او دغه د افغانستان د ملي منافع او د ملي مسالې په دریس کې راتللی شي.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو 25 دقیقې اونیز بحث مو اوریده. په دې خبرونه کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس ډاکټر عاطف مختار ملمو چې ز یو ځل بیا مننه ترې کوم او له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه کوم چې تر دې شیبه مو د خبرونه په پوره حوصله سره واوریده. تر بیا د خدای پامان.